افغانستان میگوید در حمله بر یک خانقاه در کابل 11 تن کشته شدند و مقامات افغان میگویند که در نتیجه شورش زندانیان در شمال افغانستان بالای افسران پلیس 4 تن کشته و 10 تن دیگر زخمی شدند. تفصیل خبرها. وزارت داخله افغانستان میگوید تعداد کشته شدگان در حمله بر یک خانقاه در شهر کابل به 11 تن رسید. نجیب دانش معاون سخنگوی وزارت امروز در کابل به خبرنگاران گفت کشته شدگان همه افراد ملکی بودند. آقای دانش گفت 4 تن در ارتباط به این قضیه بازداشت شدند.
گزارشی را که ما از ساحه داشتیم، متاسفانه در گام نخست 5 تن از هموطنان ما به شهادت میرسند و در جریان انتقال و در شفاخانه تعداد بعدی که 6 نفر هستند. در کل اینا همگی افراد ملکی بودند که مصروف عبادت بودند.
آقای دانش گفت 3 مرد مسلح ناشناس با استفاده از تفنگچه های بی صدا شام دیروز در ناحیه 5 شهر کابل در یک خانقاه بر این افراد تیراندازی کردند. مسئولیت این رویداد را تاکنون کسی بر عهده نگرفته است. مقامات افغان میگویند در نتیجه شورش امروز زندانیان در شمال افغانستان بر افسران پلیس 4 تن کشته و 10 تن دیگر زخمی شدند. فقیر محمد جوزجانی رئیس قماندانی ولایت جوزجان به آژانس خبری فرانسه گفته است که این رویداد زمانی رخ داد که این تعداد افسران در زندان این ولایت به خاطر دریافت چاقو و سایر وسایل ممنوعه داخل شده بودند. و گفت که این زندانیان قادر به کشتن هر 3 افسر شده و همچنان یک دیگر زندانیان هم دست به خشونت زده و بالای نگهبانان حمله کردند. قماندان امنیه جوزجان گفت که در این رویداد یک زندانی نیز کشته شده و 10 تن دیگرشان زخمی شدند. و همچنان گفته است که حمله کننده ها همه جنگجویان طالبان بودند و به گفته وی آنها تحته فرار از زندان را داشتند. طالبان مسلح در مورد تاکنون تبصره نکردند. این زندان در شهر شبرهان واقع دارد و در آن حدود 800 زندانی که زنان نیز مشمول آن هستند زندانی‌اند. و در انتخابات امروز هیئت اداری ولسی جرگه افغانستان معاون اول و منشی دومین جرگه برگزیده شدند. ظاهر قدیر به حیث معاون اول و عرفان الله عرفان به حیث منشی دوم انتخاب گردیدند. آقای قدیر توانست با گرفتن 118 رای تایید این کرسی را به دست بیاورد. صالح محمد سلجوقی و سید علی کاظمی که نامزد معاونیت دوم بودند نتوانستند آرای 50.1 را به دست بیاورند. دوره 16 سال 5 تقنینی ولسی جرگه افغانستان روز گذشته آغاز شد. این بود خبرهای مربوط به افغانستان. اخبار منطقه و جهان را ستار فروغ بشنوید.
گزارش شده است که گروه تندروی بوکو حرام در نایجیریا رسماً به گروه دولت اسلامی بیعت کرده است. ادعا می شود که این اعلان وفاداری در یک پیام صوتی به زبان عربی با ترجمه انگلیسی از سوی ابوبکر شکاو رهبر بوکو حرام صورت گرفته است. در این پیام که دیروز در صفحه تویتر گذاشته شد گفته شده است که بوکو حرام از گروه تندرو دولت اسلامی اطاعت و پیروی خواهد کرد و تا زمان بر سر فرمان روایی با آنهایی که در قدرت آن جدال نخواهد کرد که خیانت آشکار صورت نگیرد و در مورد آن شواهد الهی موجود باشد. این پیام پس از آن منتشر می شود که بوکو حرام دیروز برای انجام 4 حمله انتحاری در شهر مادیگوری در شمال شرق نایجیریا متهم شد. در این حمله های انتحاری حداقل 54 تن کشته و بیش از 140 نفر زخمی شدند. رسانه های دولتی روسیه امروز گزارش دادند که پلیس 2 تن دیگر را در پیوند به قتل بوریس نمتسوف فعال مخالف بازداشت کرده است. نمتسوف ماه گذشته در مسکو در نزدیکی کرملین به ضرب گلوله کشته شد. آلبرت بارا خویف منشی شورای امنیت جمهوریت انگوشتیای روسیه به ریا نوستی خبرگزاری دولتی گفت که این 2 نفر در ارتباط به قضیه قتل معاون پیشین صدر اعظم روسیه توقیف شدند. یکی از آنها برادر جوان انزور گوباشیف است که مقامهای امنیتی روسیه بازداشت او را با زابور دادیف دیروز اعلان نمودند. به اساس گزارش خبرگزاری ریا نوستی، دادیف معاون قماندان کندک مربوط به وزارت داخله چچنیا بود. گوباشیف در یک شرکت خصوصی امنیتی در مسکو کار میکرد. وزیر خارجه گرجستان میگوید که انتظار میرود رئیس سازمان امنیت و همکاری اروپا امروز برای یک دیدار 4 روزه به تبلیسی برسد. لامبرتو زانیر در جریان مسافرتش به تبلیسی با گیورگی مارگوی لاشویلی رئیس جمهور، رکلی گاری باشویلی صدر اعظم، وزیر خارجه و اعضای پارلمان گرجستان ملاقات خواهد کرد. به گفته وزیر خارجه گرجستان، همکاری میان گرجستان و سازمان امنیت و همکاری اروپا با تاکید خاص بر مناطق جدا شده آبخازیا و اوستیای جنوبی گرجستان شامل آجندای بحثا میان مقامهای این کشور و رئیس سازمان امنیت و همکاری اروپا خواهد بود. تبلیسی میگوید که زانیر به یک کمپ گرجستانی ها که از مناطق جدا شده و مسیر اشغالی فرار کرده اند بازدید خواهد کرد. در این منطقه قوای نظامی روسیه پس از 6 روز جنگ با گرجستان در آگوست سال 2008 میلادی مستقر شدند. نجیب رزاق صدر اعظم مالزی میگوید که کشورش در زمینه جستجوی تیاره ناپدید شده MH370 متعهد است. این تیاره یک سال پیش بدون کدام اثر ناپدید شد، اما آقای رزاق امیدوار است که این تیاره یافت خواهد شد. صدر اعظم مالزی در حال صحبت میکرد که یک تیم به رهبری مالزی با تحقیق کننده های کشورهای مختلف به شمول آمریکا، بریتانیا، چین، فرانسه و استرالیا امروز یک گزارش خود را در مورد دلیل ناپدید شدن تیاره منتشر کرد. به اساس این گزارش، بیتری وسیله موقعیت سنج زیر آبی یک سال پیش از ناپدید شدن این تیاره تمام شده بود. در همین حال تونی ابوت صدر اعظم استرالیا میگوید که عملیات جستجو به رهبری کشورش در جنوب اقیانوس هند ممکن گسترش یابد در صورتی که بررسی جاری موفق نشود. این تیاره بوینگ شرکت هوایی مالزیا با 227 مسافر و 12 عمله در جریان پرواز از کوالالامپور به پکینگ ناپدید شد. و در بازی‌های جام جهانی کرکت سال 2015 همین اکنون مسابقه میان تیم‌های سریلانکا و استرالیا ادامه دارد. نخست بازی را استرالیا آغاز کرد و با از دست دادن 9 بازیکنش 377 دوش به سریلانکا هدف تعیین کرد. پیش از این امروز نیوزیلند افغانستان را با تفاوت 6 ویکت شکست داد. تیم افغانستان با انجام 188 دوش تمام بازیکنان خود را از دست داد. در این میان نجیب الله زدران 56 دوش و سمیع الله شینواری 54 دوش انجام داد. افغانستان در 26 ماه فوریه با تفاوت 1 ویکت اسکاتلند را شکست داده بود. پایان خبرها از رادیو آزادی.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل کغوړې د ازادي رادیو د تیرو راپورونو او خبرونو په اړه لا نور معلومات ترلاسه کړئ نو زموږ به پانی ته مراجعه وکړئ چې پته یې د ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org هم درنګ ازادي رادیو فیسبوک باندې هم لري چې پته یې د facebook.com/ازادي رادیو د روختیا د ژوند شتمنی پروګرام دویمه برخه ده او په دې برخه کې به هم یادونه کوو چې من د ځان وژنې په ملو او د دې ناروغي د مخنیوي په اړه غږیږو چې په دې ورسېو کې د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د پیښې زیاتې شوې دي. ډاکټر صاحب د رواني ناروغیو متخصص ډاکټر صاحب زلمی شینواری هم په سټوډیو کې د یو تاسو ته معلومات درکړي او که تاسو هم کومه پوښتنه لرئ له ډاکټر صاحب نه یې مطرح کړئ مستقیما. ډاکټر صاحب محترم په عواملو باندې مفصل معلومات مو ورکولیدونکو ته رب شو د مخنیوي په لارو چارو باندې مخنیوي څنګه کیږي د ځان وژنې تاسو جوار خپګان هم د دې یو لامل وګڼه چې د دې سبب کیږي چې انسان ځان وژنې ته وهسيږي جوار خپګان څنګه رامنځته کیږي؟
لاملونه خو لکه موږ په لاملونو باندې خبر او کړو مخنیوي ډیر مهم دی. د مخنیوي په خاطر باید موږ ځان ته نشي کولای چې وزارت ساتامه یا د عام روغتیا وزارت په دې اړوند باندې مکمل د دې دغه ارقام را کم کی چې تر څو ځان وژنې کم شي. اول کورنۍ ډیر غټ مسولیت لري په دې اړوند باندې. په دې اړوند کورنۍ مسولیت دا دی که چرته دغه سي خلک په کورونو کې وي د یو متخصص ډاکټر سره باید مشوره وکړي، ځکه اکثره ځان وژنې ما ویل چې د ژور خفګان د ناروغۍ له سبب رامنځته کیږي. ځینې کورونو کې خاص تاوتریخواله موجود نه وي، مګر مریض د ځان وژنې هڅې څو ځلې کړې وي. نو دا د دې معنی ورکوي چې مریض خپله رواني ستونزه لري چې خصوصا ژور خفګان د دې سبب ډېر کیږي. حتی ځینې وخت کې د نشه یي توکو استعمال د زیات وخت لپاره هم د دې سبب کیږي. که چرته داسې کورنۍ کې داسې خلک وي نو خدای چې د رواني متخصص سره مشوره وکړي. بعضې کورونو کې د رواني ټولنیزو ستونزو د کبله دا ستونزه رامنځته کیږي چې موږ په اکثره ولایتي شفاخانو کې د مشاور لرو، د رواني ټولنیز مشاور په نوم باندې چې د دغه پاړون باندې مشورې ورکوي، د دې هغه حالت ارزیابي کوي، بعد د هغې نه دې ته په یو ځل باندې نه څو ناستې لري منظمې تر څو د دغه منفي فکر په اړوند چې دی لري د خپل ځان په اړوند دې ته تغیر ورکړي. یعنی څو جلسو ته ضرورت دی چې کینی. یعنی موږ په کلینیکونو کې خصوصا فعلاً وزارت صحت عامه چې څومره معلومات لرم 300 په ټول افغانستان کې رواني ټولنیز مشاورونه روزلي دي چې په هر یو جامع صحي کلینیک کې یا کمپریهنسیو هیلث سنټر ورته وي په دې کې یو مشاور موجود وي، یو نارینه وي یا ښځینه وي یو مشاور. نو دغه د ډیری د خصن رواني ټولنیز ستونزو په وړاندې د سره ډیر کومک کول شي تر څو د هغه بار کم کی او سره مرسته وکي. په ولایتي شفاخانو کې هم موږ دوه مشاورین لرو، رواني ټولنیز یو نارینه لرو یو خزینه چې موږ همکاران دي هلته کار کوي. په دې ډول یعنی کچرته شفاخانو ته ځي نو د رواني ناروغیو کچرته موجود وي هغه تشخیص او سره مرسته کوي زموږ مشاورین. کچرته رواني ټولنیز ستونزې وي هم سره مرسته کوي دشي. خود دې په څنګه چې وزارت صحت عامه په دې اړوند باندې هڅې وکړي زموږ نور برخي نور وزارتونه خوند حج اوقاف وزارت د خلکو د آگاهي د سطح دوړواړي د پاره تر څو کارو کې خصن زمنګ مولوی صاحبان په دې اړوند باندې باید تر څو د هغه غلط او اناناتو چې د اسلام مخالفم دي او هم زمنګ د دغه په مخالفم دي هغه په مقابل کې د خلکو آگاهي سطح لوړه کی، یا هم د معرف وزارت ده هم د معرف وزارت سطح لوړی کی د خزو وزارت یعنی په ټولو برخو کې دا یو د دې د وقایع د مخنیوي په خاطر ځانته د عامې روغتیا وزارت فکر نشم کولای چې مکمل داسې کارونه وکړي چې تر څو دغه سطح راټیټه شي. ځکه په خپل دغه نړیوال صحي سازمان د هم په دې اړوند باندې ډیر دغه شروع کړی دي چې تر څو ته 2000 پورې د خودکشۍ یا د ځان وژنې سطح 10% راټیټه کی په ټوله نړۍ کې. ځکه مخکې تاسو ذکر وکړ په خپل خبرو کې چې په ټوله نړۍ کې تقریبا 800,000 یا 1,000,000 خلک ځان وژنه کوي په کال کې. دا سروې په 2012 کال کې شوې ده. یعنی په هر 40 سکندو کې یو انسان خپل ځان په خپل قصدي ډول وژني، ا د رواني ناروغیو د کبلوي که هغه د روحي ټولنیز ستونزو د کبلوي، چې دغه رقم د هغه مرګ میر څخه چې یو سخت بل وژنی یا جنگونو کې رامنځته کیږي یا نور ستونزې کې رامنځته کیږي د هغه نه څخه زیات دی. نو د مخنیوي لپاره باید عمومي پلان جوړ شي، باید حداقل یو ستراتیجی د ځان وژنې د وقایې په خاطر جوړ شي چې په دې کې ځانته وزارت سات امانه باید نور سکتورونه هم شریک شي تر څو دغه د مخنیوي لپاره او ارقام راکم شي.
بله، له زابل ولایت نه اوریدونکو لرو. السلام علیکم. السلام علیکم. بالکل اورو مهرباني.
چاز جوړیاس په خیر یاس.
خیر اوسې. ډیره مننه ځان معرفي کې او خپل بختنه مطرح کړل ډاکټر صاحب.
لا خو زه وایم چې زابل نه ولسوالي شاجین تاسو ته تماس دی.
ښه، مهرباني کومه بختنه لري؟
او بختنه نه دا د ځان وزن د یو څوک چې ځان وزني او دا یو روحي تکلیف څه پیدا کیږي چې څه د دې کوم وخت کېدای شي کله شي کېږي.
ښه، کومه بل پختنه نه لري نو ډاکټر صاحب تاسو ته معلومات درکې. مننه له دا غورونه ډاکټر صاحب تاسو مهرباني وکړئ.
ښه، ورور خو پختنه وکړه چې یو څوک ځان وژنه کوي دا د چې د کباله دا او د دې تداوی کې کله کې لکه مخکې مونږ ذکر وکړه چې ځان وژنه د ځینې رواني ناروغیو کې رامنځته کیږي، خصوصا ژور خفګان کې او نور ناروغي هم دي، مګر زیات ځان وژنه چې رامنځته کیږي ژور خفګان دی. که چرته یو شخص ځان وژنې فکر ولري نو په هغه کې حتمی د ژور خفګان نور اراز یا نور ستونزې هم ورسره لري چې یو متخصص ډاکټر مریض ګوري. بعد د هغه نه کله چې یو شخص تداوی شي په مکمل ډول سره د ځان وژنې فکر د منځزي نه امیدي د منځزي او روغ جوړ کیږي، هیڅ کله هم به دا فکر نه رامنځته کیږي. خو که چرته د روحي ټولنیزو ستونزو د قبلوي، نو کولی شي چې د ځینو مشورو په نتیجه کې د رواني ټولنیزو مشاورو ورته ورکړي او تر څو د هغې د مخنیوي په خاطر ځینې اقدامات وکړي.
بلې ډاکټر صاحب، یو شمیر خلک دي چې خپل دغه ستونزه یا ژور خپګان له نورو سره یا کوم متخصص سره نه شریکوي، دا د شرم وړ یو مسله ګڼي. مشوره څومره مهمه ده په دې برخه کې؟
اصلا خبره دا ده خوري چې خلک یو خود رواني ناروغي پاړوند دغه حصہ ډیره ټیټه ده. خلک نه پوهیږي چې اکثره مونږ خپل از مونږ مریضان چې زګورم کله چې مونږ ته راځي وای چې ولا زړه می تنگ دی، جون خوان نه راکوي، بیخي جون سره بی علاقه شویم، دغه دنیا راته هیڅ خوان نه راکوي، دینه خدای چې مړ شمه، لکه داسې فکرونه ورته راځي. او کله چې مونږ ته نور پښتنې کوو په دې اړوند باندې، نو هغه ډیر څه مونږ ته معلومات راکوي. خلک وای فکر می نه کوو چې دا به یو ناروغي وي چې زما زړه تنگ دی یا زما زړه تنگواله دی.
ډاکټر صاحب بخیر، دا غوړیدونکو به وخت لوبه به پښتنې تر شو. السلام علیکم.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام مهرباني.
وزه انور خان زبر ولې خبرې کوم؟ ډاکټر صاحب صدا د سیاي داسې دارو درملسته سیروغ انسان چې تطبیق کی هغه روانې مرجې پیدا کیږي کنهسته.
ها دغه پختنه که سر نه مطرح کړي چې غږ مو داسې پرې شو سمونه رسېدو پی دوی اړیکه پرې شوله موږ سره، نو مهرباني وکړئ پختنې په ځواب.
ښه، نه پوهیم چې د انور خان سوال باندې زه خو دقیق پوه نه شوم. نو هدف د ځان وژنې په اړوند باندې ما ویل، اکثره د ناروغیو په نتیجه کې چې رامنځته کیږي دا تداوی وړ دي. کله چې ناروغي ښه کیږي د ځان وژنې فکرونه له منځه ځي او ناروغ روغ جوړ کیږي او هیڅ کوم ستونزه نه وي.
ډاکټر صاحب، دغه د ژور خپګان هغه عمده نښې نښانې ستاسې له نظره څه دي چې هغه باید کنټرول شي، له منځه لاړ شي؟
ډېره عمده خبره همدغه ده. باید اکثره د ژور خپګان عمده نښه اول زړه تنګوالی دی. انسانان په نورمال حالت کې د خوشحالی په وخت کې خوشحالیږي، چې کله یې خوشحالی زی تزي، او د خفګان په وخت کې خفه کیږي. خو ځینې وخت کې بدون د علت نه انسان زړه تنګ وي. زړه تنګوالی باید هر ورځ په اکثر ورځ د ورځ کې وي. لکه هدف می دا وي چې زړه تنګوالی احساس د خوشحالی نه کوي، مګر په نورمال حالت کې موږ تاسو د خوشحالی احساس لرو. کله چې یو زی تزو خوشحاله کیږو، ملګرو سره کینو خوشحاله کیږو، یا د خفګان زی تزو خفه کیږو، دا خلک د خوشحالی په وخت کې د خوشحالی احساس نه کوي، چې دا هم د نه خدا. بل د ورځنی کارونو په اړوند باندې د دې علاقه کمیږي، علاقه کمواله ده. بل د کم انرژي احساس کوي، یعنی ځان ستړی ستومانه ګڼي، د خوب ستونزې ورته پیدا کیږي، وروسته د اشتیا ستونزې ورته رامنځته کیږي، اشتیا یې نه وي، وروسته بیا بیارزښتۍ احساس کوي، توجه ستونزې ورته پیدا کیږي، لکه کله چې خبرې کوي چاته توجه نه وي، او یاد فراموشي ورته پیدا کیږي، یادښتې کمیږي، او په آخر کې دغه انسانان ناامیده کیږي. چې کله ناامیده شو، به انسان ته د ژوند نه مرګ ته ترجیح ورکوي. هماغه دی چې به په آخري حالاتو کې انسان ته د ځان وژنې فکر وروسته به قصد کوي او به ځان وژني.
بلې اوریدونکو لرو، سلام علیکم. مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمنې
پروګرام د زابل ولایت تشاجیل ولسوالۍ تاسو ته تماس.
مهرباني وکړئ.
مخکې هم د ډاکټر صاحب څخه پوښتنه وکړله، خو البته د الکسزما په سوال سمسی نه شو. ما ورته وویل، ما ورته وویل که یو انسان دا ولاړ خپل ځان راوړي ژوندۍ کې، یا بل څوک غاړي وتري کړي، یا په مرمۍ ولوېستل شي، څونه دقیقې څونه ثانیې دی په دې پیېږي چې خوږېږم او دی باندې آزاد تېرېږي، که د دغه پوښتنې ځواب راکړي.
حتما تاسو ته به ځواب درکړي. توخي صاحب مننه.
تو خیصب خود از پخته نوکره چه انسان تر کم وقت پوری پویگی دروان ده نظر نه مونگا چه کل خپل شعوری حالت دلاس ورکو، شعوری حالت نه هدف داده چه انسان روابط دنیا سره قطع کیږي، یعنی ژوندې وی ساپ کیوی، مگرم نپویگی چه زه چرته ایما کم زی که ایما در چه وقت ده یعنی شعوری حالت نه هدف چی شده ده زی پیجندل چرتا ایمزه ده زمان مکان پیجندل ده کس پیجندل دی سر رابطه قطع کیگی ده انسان کلا چی ده انسان شعور خراب شو هغه ده انسان ده درد احساس نشی کوله هیچ کلا هم نو پویگی چی پا ما چه تیریگی که چرته دغه شعوري حالت چې په انسان تیر شوی بیرته نورمال حالت ته راشي که هغې ته ته ووایې هغه داسې نه وایي چې ما باندې کوم ستونزمن حالت تیر شوی مګرم کله چې شعوري حالت یې راشي بیا هغه دردونه احساسوي. یعنې که چرته شعوري حالت د انسان کمیږي نو په هغې سر کې د احساس د ژوند په اړوند یا د درد په اړوند باندې کمیږي هم.
بله دوستانو روختیا د جوان شتمنی پروگرام اوری د خبرونه هم روسی شبی دی یو اوریدونکو لرو سلام علیکم مهرباني وکړئ سلام علیکم
وعلیکم السلام تاسو ورته سلامونه باندې کیلی وړاندې کوم
وعلیکم السلام مهرباني
زه تاسو ته کوم اندازه ده چې دا یو مدل عامل د ځان وزن لپاره
ښه
عمدل عمل د ځان وزن لپاره مستحق ودی کیږي لږه او انسان څنګه ځان ساتي
ښه که څه هم ډاکټر صاحب مخکې یادونه وکړه او مفصل معلومات یې ورکړل خو بیا هم یادونه به وکړي ډېره مننه له ټلیفون نه ډاکټر صاحب
لکه مننه د ورونه چې پوښتنه یې وکړه څو ځل مونږ تکرار کړ بیا هم ما ویل چې عمده لاملونه د ځان وژنې مونږیل روحي ټولنیزې ستونزې دي روحي ټولنیزې ستونزې په زموږ په جامع کې ډېرې دي خو ډېر عمده کورنۍ تاوتریخوالی دی کورنۍ تاوتریخوالی به مختلف شکلونه لري لکه یو ببد کې ورکول یو په زور ودول یا یو چایوځي کې خوښه نه وي یا د خواښې انګور ترمنځ تل مدام ستونزې وي یا د خاوند او ښځې ترمنځ ستونزې وي دې ټولو ته کورنۍ تاوتریخوالی وي او دا یو رواني ټولنیزه ستونزه ده او عامه ده زمونږ په ټولنه کې که تاسو وګورئ ډېره عامه ده دغه یو عمده شکایت ناامني هم د دې سبب کیدی شي فقر د دې سبب کیدی شي بعضې خلک د اقتصادي ستونزو د کبله چون خپل ماشومانو ته غذا نشي ورکولی د هغې د کبله هم کیدی شي ځان وژنه وشي دویم عمده عامل یې رواني ستونزې دي رواني ستونزې هم ځان وژنې سبب کیږي خصوصا مخکې ما ذکر وکړه ژور خفګان په لومړي قدم کې دی نور ناروغي د کبله هم رامنځته کیږي مګر زیات د ژور خفګان د کبله د نشه یي توکو د استعمال د کبله ځینې نور ناروغي کې لکه موږ وایو د لیونت سکیزوفرنیا په نوم باندې یادیږي دغه ناروغي کې هم رامنځته کیږي خو دوه عمده همدارنګه موږ پټه دی پاتې نیوي چې د ځینې مزمن جسمي ناروغي د کبله ځینې خلک تمام عمر د خپل وجود د دردونو څخه کړیږي دا هم سبب دیږي کیږي چې د کی رواني ناروغي پیدا شي په نتیجه کې ځان وژنه وکړي خو دوه عمده عامل روحي ټولنیز ستونزې دي چې په جامعه کې زمونږ بد عنانات دا زمونږ یو روحي ټولنیز ستونزه ده او رواني ناروغي دي خصوصا ژور خفګان
بله له زابل ولایت نه اوریدونکو السلام علیکم
السلام علیکم
وعلیکم السلام مهرباني
نو خان جترین د خپل لوري څخه ما ډاکټر صاحب دا سکه یو انسان جوړي دا دارو درمل سره کله چې هغه ته تطبیق شي هغه ته ولګي بیا به ورکړم شي هغه مریض ته رواني مرګ ته داخل دا دارو درمل سره کله سره
حتما ډاکټر صاحب په دې اړه تاسو معلومات درکې من نه کو
خا ورور خو پوښتنه وکړه چې که یو څوک نورمال انسان وي او هغې ته داسې دارو درمل ورکړي چې ځان وژنه وکړي تر اوسه پورې زه خو په دې اړوند معلومات نه لرم چې داسې یو دارو وي چې انسان ته یې ورکړي او هغه به شعور هم ولري په نتیجه کې عقل هم ولري روان هم روغ وي او هغه به ځان وژنه وکړي داسې کوم دارو نشته په دې اړوند زه خپله معلومات نه لرم او نه به وي ځکه څومره مطالعه چې زه لرم ما درته مخکې ویلي چې ځان وژنې د روحي ټولنیزو ستونزو د کبله او د رواني ناروغیو د کبله جسمي ناروغیو له کبله رامنځته کیږي داسې کوم خاص شی زم
او کوم کسان چې دا ډول مثلا روحي فشار سره مخامخ کیږي دا ډول ناروغیو سره آیا داسې درمل شته چې وی کاری او بیا خشي
بلکل هغه ناروغان چې ژور خفګان لري او د ژور خفګان په نتیجه کې ورته د جواب د ځانوژنې فکر یا د ځان ته ضرر رسول فکر پیدا شوی وي، ځکه د ژور خفګان په شدید حالت کې دا شی پیدا کیږي. خفیف او متوسط شل کې هیڅ کلام د ځانوژنې فکر موجود نه وي، مګر د ناامیدۍ احساس کوي مریض په متوسط شکل کې. په شدید شکل کې چې کله شدید کیږي د ځانوژنې فکر پیدا کیږي، چې د لپاره تداوی شته، درمل شته. درمل هم داسې نه دي چې د ناروغ دوا وخوري او د فتن خشي. حداقل د درمل چې کله اخلي د 15 ورځو لپاره هغه تاثیرات کوي. بعد د 15 ورځو نه باید دغه ناروغ د شپږ میاشت پورې منظم دوا وخوري. بعد د دوه میاشتو انسان روغ جوړ کیږي، حداقل به شپږ میاشتې د خپل درملنه ته دوام ورکړي. او که چرته روحي ټولنیز ستونزې د کبلوي، کله چې د هغې روحي ټولنیز ستونزې حل کیږي، لکه په زور ودېدل یا جبر سره ورکول یا په وړکتوب کې ورکول، دغه ستونزې د منځ تک په نتیجه کې ستونزې حلیږي.
بلې،
چې دا د مشورې په واسطه باندې کېږي، زموږ رواني اجتماعي مشاورین دا کار کولی شي.
له پکتیا ولایت نه اوریدونکی، السلام علیکم.
ناجیه صافی دیتا او ډاکټر صاحب ته خپل سلامونه وړاندې کوي. ولاندې کوم اسیب سلیمان يم له پکتیا ولایت څخه نه اړیکه نیولې ده.
وعلیکم السلام.
ډاکټر صاحب څخه دا پوښتنه لرم چې کله زموږ په کور کې داسې یو مریض دی چې هغه بلتي د خلکو په مخ کې څرګندېدلی نه شي او د خلکو په مخ کې خبرې نه شي کولی، همېشه د مایوسۍ، د شک او د اندېښنې څه شي کوي په ویره او ډار کې. او بل مې دا خبره کوله چې ډاکټر صاحب په کوم ځای کې درملتون لري چې موږ ورسو خپله درملنه ورڅخه وکړو.
ډیر زیاته مننه ډاکټر صاحب، تاسې مهرباني وکړئ د دغه ورور پوښتنې ته جواب ورکړئ.
د ناروغي پانون چې دی ورور ذکر وکړه، عامې رواني ناروغي ډیر عامې دي. اکثره خلک فکر نه کوي چې دا به ناروغي وي، لکه ورور ذکر وکړه چې زمونږ کور کې داسې یو مریض دی د میلمنو سره نشي کېناسته، یا اکثره ګوخواله کوي که خبرې کوي جبه بندیږي، یعنی تاثیر لاندې راځي. دغه هم یو عام رواني ناروغي ده چې مونږ یې د ویرې په نوم باندې یادو، ویره د اجتماع څخه. بعض خلک نشي کولای چې د خلکو مخکې خبرې وکړي، تاثیر لاندې راځي. یا ځینې خلک د خلکو مخکې ډوډۍ نشي خوړلی، یا د میلمنو سره کیناستلی نشي. که کینی هم نو ګوښه کینی تر څو توک تنې پوښتنه ونه کړي. داسې یو ویره احساس په زړه کې لري که چرته ما نه څوک پوښتنه وکړي زه غلط نشم، یعنی داسې خبرې رانه غلطې نشي. دا که چرته دغه سیاراس په یو شخص کې وي، دي ته مونږ وایو چې دا یو د اجتماع څخه ویره ده. دا هم یو رواني ناروغي ده، د تداوی وړ ده، تداوی کیږي. او وروسته د یوې میاشتې څخه چې دغه دوا درمل تاثیر کوي، د شپږ میاشتې پورې منظمه دوا خوري او روغ جوړ کیږي. اکثره زمونږ ناروغان داسې ستونزې لري، لکه داسې ناروغان هم شته چې وایي زه خپله په وزارت کې کار کوم، مګر کله چې راپور خپلو موینانو یا رئیسانو ته وړاندې کوم نو زه تاثیر لاندې راځم. کله چې زه د مخینه خط لولم نو تاثیر لاندې راځم، نه شم لوستلی، جبه مې بندیږي، خوله را باندې راځي، توتله کیږم، یعنی جبه مې مارې راځي او خپې مې لړزه کوي. دغه یو خپله د ویره د اجتماع څخه ده.
دغه کسان باید څه ډول مخه ونیسي له دې ستونزې؟
د دې مخنیوی په څو ډوله ده. یو دا چې که چرته شدید حالت وي، ښه ده چې درمل باید واخلي. داسې درمل شته چې تاثیرات یې د یو میاشت څخه وروسته شروع کیږي. او که چرته خفیف شکل وي، دا کولی شي زه رواني ټولنیز مشاورینو سره مشورې په نتیجه کې دا له منځه ځي.
بله ډاکټر صاحب، د خبرونې په وروستۍ برخه کې ستاسې پیغام اورو د هغو کورنیو ته چې داسې ناروغان لري، څه ډول باید مخه ونیسي، او تر څنګ یې د ژور خپګان څخه د مخنیوي لپاره باید کومې لارې چارې غوره شي؟
د مخنیوي په خاطر خو اول خدا دی چې که چرته دغسې خلک وي په کورونو کې یا په ټولنه کې، خدای چې د یو متخصص ډاکټر څخه مشوره واخلي تر څو پر مختلف حالت تلار نشي. ځکه مخکې موږ ذکر وکړو کله چې شدید کیږي انسان ته ځانوژنې فکر راځي، او دغه ځانوژنې چې کله کوي د کورنۍ ته هم د شرم باعث ګرځي او ټولنې ته هم د یو تبو باعث ګرځي. ځکه اکثره خلک دغه ځانوژنې بې پټۍ نه ظاهري. مخکې لکه موږ ویلې چې زیات زموږ په ټولنه کې ځانوژنې کیږي خو پټې پاتې کیږي، د دې خاطر چې دا ځان ته کورنۍ د شرم یا د شرم باعث ګرځي، نو اکثر وایي چې دا یا مریضو یا کوم ناروغي باندې کوي اکثر. نو که چرته دغه سیستونز لکه مخکې د جوار خفګان ارازو پړون چې مونږ ویلې چرته د سیستونز او چا سره وی خدای چې د رواني نا ډاکټر سره مشوره وکي، چرته ضرورت درمل وي درمل ورکي، کنه وینو ما در مخکې ویلې چې مونږ په ولایتي شفاخانو کې مشاورین شته، رواني ټولنیز مشاورین دي چې دغه د مشورې په نتیجه کې د خلک د دې ناروغي څخه مخنیوي کوي.
بله دوستانو، د خبرونه هم دلته پای ته رسیدي. ډاکټر صاحب زلمی شینواری و چې موږ ته د ځان وژنې په عواملو او د مخنیوي په لارو چارو هم درنګه د جوړ خپګان په اړه مهم معلومات راکړل. نو د خبرونه دلته پای ته رسیدي، مننه کوله ډاکټر صاحب نه. او د ازادي رادیو نورې خبرونه مه هیروي. د محل په راتلونکو نیم ساعت خبرونه کینو ل جاوید حسن زاده سره ملتیا وکي.
تشکر ناجی جان، خسته نباشین. شنونده های عزیز، ساعت 3:30 دقیقه پس از ظهر با وقت افغانستان شد و من جاوید حسن زاده همراه با همکارانم با پیشکش نمودن مطالب و گزارشات خبری دری تا ساعت 4 با شما هستیم. اما پیش از آن توجه کنید به فشرده خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از همکارم ستاره فروغ.
وزارت داخلی افغانستان میگوید رقم تلفات حمله بر یک خانقاه در شهر کابل به 11 تن افزایش یافته است. نجیب دانش، معاون سخنگوی این وزارت، به خبرنگاران گفت قربانیان این رویداد افراد ملکی‌اند و 4 تن در ارتباط با این قضیه بازداشت شدند. مقام های افغان میگویند که در نتیجه شورش در زندان ولایت جوزجان 3 پلیس و 1 زندانی کشته شده و 10 تن دیگر زخم برداشتند. در انتخابات امروز هیئت اداری ولسی جرگه، معاون اول و منشی دومین جرگه برگزیده شدند. ظاهر قدیر به حیث معاون اول و عرفان الله عرفان به حیث منشی دوم انتخاب شدند. گزارش شده است که گروه تندرو بوکو حرام در نایجیریا رسما به گروه دولت اسلامی بیعت کرده است. رسانه‌های دولتی روسیه امروز گزارش دادند که پلیس 2 تن دیگر را در پیوند به قتل بوریس نمتسوف فعال مخالف بازداشت کرده است. وزیر خارجه گرجستان میگوید که انتظار می‌رود رئیس سازمان امنیت و همکاری اروپا امروز برای یک دیدار 4 روزه به تبلیسی برسد. و نجیب رزاق صدر اعظم مالزی میگوید که کشورش در زمینه جستجوی تیاره ناپدید شده MH370 متعهد است. این تیاره یک سال پیش بدون کدام اثر ناپدید شد، اما آقای رزاق امیدوار است که این تیاره یافت خواهد شد.
تشکر از همکارم ستاره فروغ برای ارائه فشرده خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. و آل خبرهای اقتصادی را داریم که خلیل سلطانی تهیه کرده است.
خبرهای اقتصادی را از رادیو آزادی می شنوید. مقامات اتاق‌های تجارت و صنایع افغانستان میگویند اگر حکومت افغانستان برای تجاران زمینه کاری خوب را فراهم نکند، آنها به کشورهای دیگر رو می آورند. هاشم رسولی، سخنگوی این اتاق، به رادیو آزادی گفت از اینکه بازار مناسب برای تولیدات افغانی وجود ندارد، بافندگان قالین تولیداتشان را به پاکستان انتقال می دهند و بعد از شستشو در آنجا به نام قالین پاکستانی به دیگر کشورها صادر می گردد. او افزود که پاکستان برای تجار افغان در آنجا زمینه کاری خوب را فراهم کرده است. و اتحادیه سنگتراشان ولایت بدخشان از راهیابی تولیداتشان به بازارهای جهانی خبر می دهند. هدولا حکیمی، رئیس این اتحادیه، امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت بعد از ایجاد اتحادیه سنگهای قیمتی و نیمه قیمتی در این ولایت، برای ده ها جوان زمینه کار مساعد شده است. آقای حکیمی افزود که این اتحادیه با کمک تاجران، حکاکان و کارمندان معادن ایجاد شده که تا کنون تولیدات آنان به کشورهای دبی، چین و هند صادر شده است. بر اساس گفته های حکیمی، این اتحادیه از لاجورد، بیروج، شامقصود، یخک و یاقوت اشیای جذاب می سازد و به بازارهای جهانی صادر می کنند. و این هم نرخ بعضی از اسعار خارجی در مقابل افغانی در بازارهای امروز کابل: 1 دلار آمریکایی 57 افغانی و 45 پول، 1 یورو 62 افغانی و 90 پول، 1 پوند انگلیسی 84 افغانی، 1 ریال سعودی 15 افغانی و 25 پول، 1000 تومان ایرانی 16 افغانی و 70 پول و 1000 گلدار پاکستانی 564 افغانی.
تشکر از همکارم خلیل سلطانی برای ارائه خبرهای اقتصادی این ساعت. حال ساعت 3:35 با وقت افغانستان شد و شما رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوید و در ادامه برنامه این مطالب و گزارشات را برایتان داریم. امروز 8 مارچ مصادف است با روز جهانی زن. آیا زنان فقیر و خیمنشین افغان از این روز آگاهی دارند؟
امروز بر ما کسی تبریکی ندن، نمیفهمیم که روز زن چی است.
شماری از زندانیان محبس ولایت جوزجان دست به آشوب زده و با پلیس محبس درگیر شدند. این رویداد چگونه اتفاق افتاد؟ فقیر محمد جوزجانی، قمندان امنی ولایت جوزجان میگوید.
زمانی کارمندای جنایی و بخشای مسئول در خاطر تلاش کردن میره که در بلاک سرپل داخل شد، اونا بیس با آشب میزنن، سر از جمع نوار میشن.
انتخابات آیت اداری سال پنجم تقنینی ولسی جرگه افغانستان روز یکشنبه برگزار شد. در این انتخابات زاهر قدیر به عنوان معاون اول و عرفان الله عرفان به عنوان معاون منشی انتخاب شدند. و در ادامه برنامه دیگر موضوعات و مطالب را نیز برایتان داریم. بارز سلام مجدد. قسمی که در سرخط ها شنیدید انتخابات هیئت اداری سال پنجم تقنینی ولسی جرگه افغانستان روز یکشنبه برگزار شد. در انتخابات ظاهر قدیر به عنوان معاون اول و عرفان الله عرفان به عنوان معاون منشی انتخاب شدند. قرار است روز دوشنبه نیز انتخابات برای گزینش معاونیت دوم و منشی ولسی جرگه برگزار شود. همی حالا جمشید حبیب‌زاده همکارم در استودیو سو در مورد جزئیات دارد.
روز دوم کاری وکلای مردم و گزینش هیئت اداری ولسی جرگه افغانستان. ولسی جرگه روز یکشنبه برای انتخاب هیئت اداری سال پنجم قانونگذاریش صندوق گذاشت. کرسی معاونیت اول و دوم مجلس منشی و معاون منشی به رای گیری گذاشته شد. 199 رای دهنده در جلسه ولسی جرگه حضور داشتند و هر نامزد که 100 رای را به دست می آورد کرسی از آن او می شد. برای معاونیت اول ظاهر قدیر و صدیق احمد عثمانی در مقابل هم قرار گرفتند که ظاهر قدیر با به دست آوردن 118 رأی تایید با عنوان معاون اول برگزیده شد. ظاهر قدیر گفت که برای مردم خدمت میکند.
انشاءالله اطمینان میدم که مصدر خدمت ملت در خانه ملت میگردم. چیزی را که وعده کردیم با وعده خود وفا میکنم. تشکر.
پس از بیشتر وکلا پس از ریختن رأیشان به صندوق‌ها جلسه را ترک کردند. از این رو به دلیل کمبود نصاب قانونگذاران ناگزیر شدند تا فردا دور دوم انتخابات هیئت اداری را برگزار کنند. برای کرسی معاونیت دوم سالم محمد سلجوقی معاون دوم قبلی ولسی جرگه و سید علی کاظمی نامزد بودند، اما هیچ یک نتوانستند رأی لازم را به دست آورند. از این رو انتخابات معاونیت دوم به دور دوم رفت. برای کرسی منشی ولسی جرگه سید اکرام 39 رای، عبدالرؤوف نعامی 85 رای، عبدالقادر قلطوال 19 رای و هیلا ارشاد 38 رای به دست آوردند، اما هیچ یک از آنان موفق به کسب این کرسی نشدند. با این حال عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه گفت که انتخابات با دو رقیب پیشتاز روز دوشنبه برگزار خواهد شد.
منشی ولسی جرگه 4 تن از برادر و خواهرها کاندید بودند و هیچ یک اینا رای اکثریت حاضر به دست نیاوردن، بنان به دور دو میره بین محترم انجینر صاحب سید اکرام و محترم سارامال عبدالرؤوف نامی.
با این همه برای عرفان الله عرفان که تنها نامزد کرسی معاون منشی بود بیشترین کارت سبز مجلس بلند شد و در این کرسی برگزیده شد. با گزینش هیئت اداری ولسی جرگه کارهای بزرگی در پیش دارد که یکی آن کابینه است. روز شنبه رئیس جمهور اشرف غنی در افتتاح دور جدید کاری شورای ملی وعده کرد که پس از تکمیل انتخابات درونی و هیئت اداری ولسی جرگه متبقی نامزد وزرا را برای گرفتن رأی اعتماد به این جرگه معرفی خواهد کرد. جمشید حبیب‌زاده.
تشکر از همکارم جمشید حبیب‌زاده که در مورد انتخابات هیئت اداری ولسی جرگه معلومات دادند. امروز 8 مارچ مصادف است با روز جهانی زن. با وجود نگرانی های مدافعان حقوق زن، این روز در افغانستان نیز تجلیل می شود. لیزا ایدری در این مورد با تعدادی از زنان گدا و زنانی که در خیمه ها زندگی می کنند صحبت نموده و در مورد این گزارش را تهیه کرده است.
شنونده های عزیز، امروز 8 مارچ روز جهانی زن است. این روز در تمامی کشورها تجلیل میشه و در افغانستان همچنان همساله از این روز تجلیل میشه و بیشتر زنان هم در افغانستان وجود دارند که با مشکلات زندگی سر دچار هستند. ما حالا در کنار خانم قرار داریم که در یکی از خیمه ها در شهر کابل زندگی میکنه. شما خودتان معرفی کنین.
نام عادله.
عادله جان، خودت در خیمه زندگی میکنی، با چه قدر مشکلات روبرو هستی و همچنان آیا از روز جهانی زن که بر خاطر زنا برگزار میشه آگاهی داری یا خیر؟
روز زن ما نمیفهمیم، بسیار زیاد مشکلات داریم. این مشکلات است که اینه که میال روز ما استد خوب زندگی ما نیست، خیلی در مشکلات هستیم. همیگه برف باران میشه زیاد مشکلات ما زیاد میشه.
چقدر مدت میشه که خودت در زیر خیمه زندگی میکنی و زمستون چگونه سپری کردی؟
زمستون خیلی سختی است که املای گل و دینی مشکلات است. اینه 11 سال میشه.
آیا حکومت تا حال به خاطر حل مشکلات و به خاطر از اینکه یک سرپناه برتان بده تلاش کرده کدام کار را انجام داده؟
نه دار خود چی نکنیم، ما خواهی میچی را میکنیم که باید یک وقت ما یک سرپناه یک جای چیه و کزی زندگی ما برای من.
خودت من حسی یک زن افغان در خیمه زندگی میکنی و با این مشکلات سردوشار هستی، چقدر حقت خودت به دست آوردی؟
عید نوردیم، چی آوردیم؟
پیامت بر زنای افغان چی است؟
روز جهانی زن بدگه خانمو ما تبریک میگیم. ما زنو مشکلات تیر میکنیم، باید به ما مقبته.
حال با یکی دیگر از این خانما که همچنان در زیر خیمه زندگی میکند میپرسیم که آیا از روز جهانی زن یا 8 مارچ شما آگاهی دارین؟
بله، ما نمیفهمم خوب چی که شما آمدی ما فهمیدیم. او ما میخواییم که خانه بر ما چی شو کالا لباس از اینی کمت اینی توقع را داریم.
امروز روز زن است، خود چی احساس داری؟
احساس خوب داری نگه. امروز بر ما کسی تبریکی ندار، نمیفهمیم که روز زن چی است.
پیامت به خاطر روز زن بر دیگر زنا چی است؟
تشکری برشان میکنم، روز خوب برشان میخوایم، زندگی خوب برشان میخوایم که سپری کنم.
شنونده های عزیز، حال با یک خانم صحبت میکنیم که در روی جاده نشسته و طفل خود هم با خود داره و گدایی میکنه. از شان میپرسیم که آیا اینا از روز جهانی زن و یا روز زن آگاهی دارن یا نه. شما خودتان معرفی کنین.
نام ما پرتگول است.
خودت از روز جهانی زن آگاهی داری که تجلیل میشه به خاطر چی است این روز؟
ما چی بگوییم؟ این روز زن هاست، ما چیزی نداریم، مجبور هستیم که آمدیم دل بسترک بوشینیم. یه چیزی داشته باشیم، ما یک چیزی میگیریم از شار میبریم، در خودگی خود دلکشان توفه میبریم. حالی چیزی نداریم، از دست مجبوری میایم لبسترک میشینیم.
آیا بر خودت کسی روز زن امروز تبریکی داده؟
نه خواره، کسی نداده.
خبر داشتی که امروز روز زن است؟
خبر داشتیم، چیزی از دست ما نمیایی چطور کنیم.
پیامت بر زنای دیگه چی است؟
به زنای دیگه است که به ما هم کمک شد و ما مثل زنای مردم بشینیم و بخوریم، از این مجبوری ما هم خدا بکشیم.
شنونده های عزیز، گفته های شماره از زنان در شهر کابل را که با فقر و تنگدستی بسر می بردن شنیدید. بیشتر این زنان از روز جهانی زن و از حقوقشان اصلا آگاهی نداشتند و به گفته خودشان محروم از اکثر امکانات اولیه زندگی هستند. این در حال است که امروز 8 مارچ مصادف است بر روز جهانی زن و هنوز هم مدافعان حقوق زن از وضعیت نابسامان زندگی زنان افغان ابراز نگرانی دارند.
همکارم لیزا حیدری بود که با شماره از زنان گدا و زنانی که در خیمه ها زندگی میکردند در مورد 8 مارچ روز جهانی زن صحبت کرده بود. و حال توجه کنید به نظریات شماره از باشندگان کابل که در مورد روز 8 مارچ یا روز زن چی نظریات دارند.
در قدم اول 8 مارچ روز جهانی زن و زنان افغانستان و در مجموع به تمام زنان دنیا تبریک عرض می کنم. آرزومند هستم که زنان در افغانستان حقوق خود به مو شکل که هست به دست بیارن و آرزوی ما البته از دولت و از مقامات دولتی است که به مقام زن ارج بگذارن.
در تمام جهان برای هر زن این روز زن در دولت، یعنی کسایی که در دولت کار میکنن، در خانه هستن، خانمایی که در خانه هستن، فامیلایشان و در دولت کار میکنن، برای زنها یک روز خاص گرفته شوه و برشان یک دلخوشی داده شوه، تحفه برشان داده که در مقابل هر زن اگر خشومت داده میشه یا در فامیلا زن بیارزش هست، زیادتر فامیلا هست، زیادتر خانه هست که زن پیشان اصلا ارزش نداره که زن چی هست.
حقوق زن خود اسلام با عزیز هست، بخاطر که حقی که اسلام به زن داده هیچ کسی داده نمیتانه، نه امریکا، نه روس، نه جرمنی، نه دیگه. اسلام بهترین حقوق به زن داده که سر شوهرشان، سر بچهشان، سر محرمشان نفقه فرض کده، لباس، جامعه فرض کده، اینمی بهترین حقوق است.
زندگی
زن افغانستان امروز مثل براواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
این که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم، نه تربیه، که آموزی ما بسر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
شما شنونده رادیو آزادی هستید. مطالب و موضوعات خبری ما را روی وبسایت رادیو آزادی نیز دریافت کرده می توانید. آدرس وبسایت ماست www.azadiradio.com. شماری از زندانیان سرپل که در زندان ولایت جوزجان در بازداشت به سر می برند قبل از ظهر امروز دست به آشوب زده و با پلیس درگیر شدند. همکار ما عالم رحمانیار در این مورد مصاحبه را با فقیر محمد جوزجانی، قمندان امنی جوزجان انجام داده و نخست در مورد علت و انگیزه ای درگیری زندانیان پرسیده است.
وضعیت قسمی بوده که یک هدایت از مرکز آمده بود، البته دنیای تکنولوژی و کامپیوتر و تلفن، گویا در مدیریت محبس سرپل یک تعداد اجناس غیر قانونی داخل شده از نگاه کارت باشه و چاقه باشه و دین روز در ارتباط معاون امنیتی ریاست عمومی محبسین آمده بود، جلسه گرفتیم، پلان ساخته شد، امروز باید مدیریت محبس سرپل تصفیه و تلاشی میشد و بر از اونهای انگاز انگیزه پیدا شده بوده که تلفن کرده بوده کسی، البته دیگه یا راپور داده بوده گویا که شما را به پلی چرخی انتقال میده. زمانی کارمندای جنایی و بخشای مسئول در خاطر تلاشی کردن میره که در بلاک سرپل داخل شوه، اونا دست به آشوب میزنن، سر از حملهور میشن.
در این میاد چند نفر کشته و زخمی شده؟
در ارتباط اینا که 3 نفر به نام اسیر میگیرن، یکی دگروال عبدالمحمد معاون امنیتی مدیریت محبس سرپل و دیگه دگروال قربان مدیر رژیم مدیریت محبس سرپل و یک نفر عضو جنایی به نام فقیر، دوم سارن فقیر، او را اینا را گویا دسکر میکنن و 2 نفر مدیریت محبس به شهادت میرسانن و یک نفر که از مدیریت جنایی دسکر میشه حتی را آتش میزنن به نام سارانوال، دست به جنایت میزنن، بالاخره میشناسه که سارانوال نیست و بالاخره نجات میتن ایره.
نه
وضعیتش خوب است، حاله برای پیلن مذاکره روان است، وکلای شورای ولایتی رفتن و ما بسیم صحبت دارن، شاید لحظات بعد زخمی رو جنازه رو تسلیم کنه و اونا تا هنوز در صحبت هستن که چه خواستی کردن، خواستایشان معلوم نیست.
قمانده صاحب، خواست زندانیا برطرفی مدیر محبس بوده که اونا ادعا میکنن که مدیر محبس باید برطرف شود. قبلا هم یک بار این زندانیا اعتصاب غذایی کرده بودن، آیا شما در مورد برطرفی مدیر محبس اقدام کردین؟
اونا خواست بسیار داره دیگه، هر وقت حکومت خواست از اونا بکنه که دیگه بازی گپ امکانش نیست.
آقای جوزجانی، به نظر شما آیا ضعف مسئولان محبس است که امروز چنین وضعیتی را در محبس شبرغان میبینین؟
نه، اینجا فقط گفت بیشتر اشاره کردم که اینجا خطرناکترین بندی هایی هستن، حتی یک تعداد طالب های شمال از امی داخل مابسی داره میشن و شما در جریان هستین. سال پارم بندی های مدیریت سرپل مابس عملا انفجار دادن، فرار کردن، امو بندی های امیجا هستن، امونا دست به آشوب زدن امروز.
شنونده های عزیز توجه کنین به خبر تازه که هم یکنون به دست ما رسیده و گفته میشه که یک انفجار در شهر کابل لحظات قبل رخ داده. همکار ما جمشید ایوبزاده در استودیو در این مورد جزئیات داره. بفرمایید جمشید جان که موضوع چی است؟
تشکر. دقایق قبل
نجیب دانش معاون سخنگوی وزارت داخلی افغانستان بر رادیو آزادی گفت که انفجار در مقابل لیسه استقلال شهر کابل به وقوع پیوسته. آقای دانش گفت که پلیس به ساحه رسیده و تا حالا نوعیت انفجار معلوم نیست و همچنان در رابطه با کشته و زخمی شدگان هم معلومات دقیق در دست نیست. جزئیات بعداً در ارتباط با شنونده های رادیو آزادی ارائه میشه.
تشکر از شما جمشید حبیب‌زاده بود که در مورد انفجار که لحظات قبل در کابل رخ داد معلومات میداد و جزئیات بیشتر از این را در سرویس های بعدی رادیو آزادی دنبال کنید. قسمی که خبر دارین روز گذشته در خانقاه بهادریه منطقه کمپانی یک حمله صورت گرفت و چند تن از نمازگزارا در اینجا مورد حمله قرار گرفتند. شماری از شاهدان عینی رویداد خانقاه بهادریه منطقه کمپانی از حکومت میخوان تا امنیت جان مردم را تامین کنند. آنان در صحبت با رادیو آزادی گفتند که شام روز شنبه افراد ناشناس مسلح 11 نمازگزار را در مسجد خانقاه بهادریه کشته و یک تن دیگرشان را زخمی کرده است. تمیم اخگر در مورد جزئیات دارد.
باشندگان کمپانی با نمازگزاران مسجد و خانقاه بهادریه میگویند که حکومت در مورد حمله شام روز شنبه باید تحقیقات جدی را انجام دهد و عاملین آن را هر چه زودتر بازداشت و با پنجه قانون بسپارد. نمازگزاران این مسجد روز یک شنبه به رادیو آزادی گفتند در این محل برنامه های آموزشی مسائل عرفانی و تصوفی نیز به علاقمندان تدریس می شود. عبدالله عبدی یک تن از نمازگزاران مسجد و خانقاه بهادریه می گوید آنان با هیچ فردی و یا هیچ گروهی دشمنی ندارند و این را هم نمی دانند که چرا با چنین سرنوشتی روبرو شده اند.
مکتب تصوف عرفان مکتب صلح و امن و انسانیت است، اخلاق است. ما فکر نمی کنم که کدام تعصبات مثلا باشه یا مثلا کدام تضادهای مذهبی بوده باشه، دیگر خداوند می فهمه.
در این حال یک تن از افرادی که از این واقعه جان به سلامت برده بدون افشای نامش برادی آزادی گفت وی و 10 تن دیگر به شمول مولوی مسجد در حال ادای نماز شام بودند که این رویداد رخ داد. وی میگوید که نیروهای امنیتی بعد از وقوع رویداد حین بررسی این مسجد بیش از 170 پوچک مرمی را به دست آوردند که توسط اسلحه بی صدا فایر شده بود.
ما رکعت اول نماز خواندیم، در رکعت دوم بودیم، ما در صف اول نفر دوم بودیم که یک دفعه صدای فایر شد. ما غلطیدم، اما صدا شنیدم که گفت یکشان از بنده نمانه. باز ما بیهوش شدیم. یک وقت که خیستم دیدم که همگی مثل کربلا و همه شهیدان رویا به طرف قبله خنده میکنن. 11 نفر شهید شدن مجموعا، یک نفر زخمی است در شفاخانه امرجنسی.
با گفته وی احتمالاً شمار حمله کنندگان مسلح که بالای نمازگزاران حمله کردند 4 تن بودند. این بار اول است که افراد مسلح ناشناس بالای یک خانقاه آن هم در شهر کابل حمله می کنند. هرچند تا هنوز علت حمله بر این خانقاه و در عین حال مسجد معلوم نیست، اما وزارت داخلی افغانستان می گوید که 2 تن را در ارتباط به آن بازداشت نمودند. نجیب دانش معاون سخنگوی این وزارت با رادیو آزادی گفت تحقیقات در زمینه جریان دارد و ریاست امنیت ملی همچنان 2 تن را بازداشت نموده است.
کل اینا همگی افراد ملکی بودند که مصروف عبادت بودند و گزارشایی را که ما از ساحه داریم افراد مهاجم 3 تن هستند که اینا با استفاده از اسلحه‌ای که صدا نداشت این است تفنگچه‌های خبگندار استفاده کرده. خوشبختانه پلیس دیروز 2 تن در پیوند به این حادثه دستگیر کرده، 2 نفرم توسط ریاست عمومی امنیت ملی بازداشت شده و تحقیقات جریان دارد.
کارشناسان افغان میگویند که افغانستان یک کشور اسلامی است و حمله بالای مساجد، خانقاه ها و محلات دینی خلاف شریعت اسلامی می باشد. آنان از حکومت می خواهند تا در زمینه تامین امنیت جانی باشندگان افغانستان توجه جدی نماید و عاملین حملات بر محلات دینی و مردم عام را شناسایی و به اشد مجازات برساند.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شبه او سهر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا را بیونه.
شما فعلا شنونده رادیو آزادی هستید. رادیو آشنا صدای امریکا را پس از ساعت 7 شب الی 7 صبح رو همین هم واچ شنیدن میتوانید. فعالیت های اخیر برخی نهادهای مدنی با عکس العمل های تند استفاده کنندگان شبکه های اجتماعی روبرو شده است، اما شماری از فعالان جامعه مدنی افغانستان میگویند که فعالیت های آنها باید با نوآوری های به همراه باشد. جزئیات بیشتر در گزارش از نگین جهان آرا.
شماری از فعالان جامعه مدنی افغانستان این اتهامات را به شدت رد کرده اند که گویا طرح فعالیت های اخیر این نهادها در کابل و سایر ولایات از سوی خارجیان تهیه شده است. عزیز رفیعی، یک فعال جامعه مدنی روز یک شنبه به رادیو آزادی گفت که نیاز است تا حرکات و فعالیت های مدنی با نوآوری همراه باشد. وی تاکید کرد که این توانایی در وجود نسل جوان ما است.
متاسفانه در این مملکت هر کس اگه ابتکار کرد، هر کس یک کار کرد، باز میگن به خارجی ها گفتن یا مثلا پادون را گفتن یا سفارت را گفتن. ما باور ما این است که نسل جوان افغانستان واقعا میاندیشه، واقعا فکر میکنه، واقعا ابتکار میکنه.
اما آقای رفیعی گفت که باید هر فعالیت نهادهای مدنی در کشور در چوکات قانون و مطابق به فرهنگ مردم انجام شود. اخیراً در برخی از سرک‌های کابل یک دختر جوان با پوشیدن لباس آهنی گشت و گذار کرد و هدفش هم تقبیح افزایش موارد آزار و اذیت زنان در سرک‌ها خوانده شد. به تعقیب آن بعضی از پسران با پوشیدن چادری عکس‌العمل خود را در رابطه با آزار و اذیت زنان نشان دادند. این کار و شعارهای توهین آمیز برخی از نهادهای مدنی در این ارتباط با عکس‌العمل استفاده کنندگان فیسبوک و توییتر روبرو شده است. در این حال نجیب الله منلی، یک فعال مدنی در کشور، میگوید که برای تأثیرگذاری بیشتر فعالیت‌های نهادهای جامعه مدنی در افغانستان باید تمامی ابتکارات آنها با روحیه جامعه سازگاری داشته باشد.
بعضی اوقات چون این حرکات برای انداخته می شود که به جای تأثیر مثبت تأثیر منفی به جامعه می گذارد، چون که در مقابل ارزش‌های فرهنگی جامعه قرار می گیرد. چون این حرکات مدنی به نفع جامعه نیست.
رشد فعالیت‌های نهادهای جامعه مدنی یکی از دستاوردهای 13 ساله حکومت قبلی افغانستان به حساب می‌آید. این چندین باری است که جامعه مدنی تلاش کرده تا با ابتکار اعتراض خود را در خصوص برخی از موارد در کشور نشان دهد، اما به دلیل سنتی بودن جامعه افغانی همچون حرکات نهادهای مدنی با عکس العمل مردم روبرو شده است. نگین جهان آرا، رادیو آزادی، کابل.
در گزارش همکارم نگین جهان آرا شنیدید که فعالیت های اخیر برخی نهادهای مدنی با عکس العمل های تند استفاده کننده های شبکه های اجتماعی روبرو شده و اما شماری از فعالان جامعه مدنی افغانستان میگویند که فعالیت های آنها باید با نوآوری ها به همراه باشد، اما یک تعداد دیگر تاکید دارند که تمامی حرکات و فعالیت های نهادهای مدنی باید طبق روحیه جامعه انجام شود.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. رادیو آزادی را همه روزه روی امواج متوسط 12.96 و FM 100.5 شنیدن می توانید. لوی درستیز اردوی پاکستان میگوید یگانه راه پیشرفت در پاکستان گذاشتن نقطه پایان به تروریسم است. در اعلامیه دفتر اعلانات عامه اردوی پاکستان با نقل از جنرال شریف لوی درستیز پاکستان آمده که گفته است نیروهای امنیتی کشورش برای سرکوبی شورشیان تدابیر امنیتی را در سرحد افغانستان بیشتر نمودند. فرشته نگاه با جزئیات بیشتر در مورد.
بلندترین مقام نظامی پاکستان میگوید عملیات نظامی علیه تروریستان در مناطق قبایلی این کشور تا از پا در آوردن آخرین تروریست ادامه خواهد داشت. جنرال رایل شریف لوی درستیز اردوی پاکستان میگوید یگانه راه پیشرفت در پاکستان گذاشتن نقطه پایان به تروریسم است و این سخنان را دیروز در جریان بازدید از شهر پیشاور گفت. در اعلامیه‌ای که ناوقت دیشب از سوی دفتر اطلاعات عامه اردوی پاکستان به نشر رسید، هدف بازدید رایل شریف از شهر پیشاور بررسی عملیات‌های نظامی جاری در مناطق قبایلی خوانده شده است. بر اساس این اعلامیه لوی درستیز پاکستان گفته است نیروهای امنیتی این کشور برای سرکوبی شورشیان تدابیر امنیتی را در سرحد افغانستان بیشتر نمودند. منطقه قبایلی وزیرستان شمالی از 15 جون سال گذشته عیسوی تا کنون شاهد عملیات نظامی اردوی پاکستان است، اما این عملیات نظامی پس از حمله بر یک مکتب در شهر پیشاور که حدود 150 کشته از خود بر جا گذاشت شدت گرفت. اردوی پاکستان میگوید در حال حاضر عملیات‌های نظامی در مناطق مختلف قبایلی که در آن خیبر جنسی، مومند جنسی و وزیرستان شاملند جریان دارد. در نتیجه عملیات نظامی در وزیرستان شمالی تا کنون نزدیک به 1 میلیون نفر خانه هایشان را ترک کرده و به جاهای امن پناه بردند. حکومت پاکستان پس از حمله بر مکتب شهر پشاور یک طرح را تصویب کرد که بر اساس آن اقدامات علیه تمام گروه های مسلح مخالف دولت در این کشور دستور داده شده است. حکومت افغانستان که بارها از اسلام آباد خواهان اقدامات جدی علیه شبکه قانی و القاعده شده است، عملیات نظامی در وزیرستان شمالی را استقبال کرده است. بر اساس گزارش ها، وزیرستان شمالی لانه محفوظ گروه های مختلف مانند شبکه القاعده، اقانی و جنگجویان ازبک است. شبکه اقانی و القاعده مسئولیت بیشتر عملات در داخل افغانستان را به عهده گرفتند. اما سوال اینجاست که آیا در این عملیات اردوی پاکستان به واقعیت آن در گروه های تروریستی که مسئول نامنی ها در افغانستان اند نیز هدف قرار می دهند یا خیر؟ تا هنوز جواب این سوال روشن نیست، زیرا قیود و گشت و گذار در این ساحات وضع بوده و خبرنگاران نیز از رفتن در آنجا منع شدند.
در گزارش همکارم شنیدید که لوی درستیز پاکستان میگوید یگانه راه پیشرفت در پاکستان گذاشتن نقطه پایان به تروریسم است. تشکر که تا این دم با ما بودین. و ساعت 4 عصر است و گزارشات خبری ما با زبان دری در اینجا به پایان رسید. همکارم صفی الله استانگزی با پیشکش نمودن مطالب و گزارشات به زبان پشتو تا یک ساعت دیگر با شماست.